द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو عزت منو اوریدونکو د ډیو ډیجو خبري خبرونه لا دوام لري. نن د سې شنبې ورځ 2018 کال د مې د میاشتې څلورشتمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې نهه، افغانستان کې اته نیمې، او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. ساسو قرباني یو زم نزه شهید
او زم ارباب محمود
یو ځل بیا ساسو پام راګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
د امریکې معتبره ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې وایي د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشر باندې شوې ډرون حمله ښایي واشنگټن اسلام آباد ته یو سخت پیغام ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي په پیښه به حکومتي دریځ زر ورکړي.
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں، لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی.
د پاکستان په خبره د ډرون په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي. څېړونکی طاهر خان وایي
په افغانستان په طالبانو کې هم لکه د کندهار طرفه ډېر زیات دغه پاتې شوي دي. یا جنوبي افغانستان ته مولا عمر هم د جنوبي افغانستان او بیا منصور هم د اختر منصور مولا اختر منصور هم د جنوبي افغانستان.
د پاکستان د سمندري پوز یو پوزي عدالت 500 پوزیانو ته په ترهګرۍ کې د ککړتیا او د داعش په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده.
سرچې کې تاسو اوریدل وزغمک چې د مهم خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د افغان طالبانو د مشر د وژنې په حق له ډېرې پوښتنې ځواب غواړي، او په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی دا ټول ځوابونه ولس سره شریکوي. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې ویلي امریکې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په نخښه کولو اراده د پاکستان سره د ډېر وخت نه شریکه کړې وه، او دا چې د پاکستان حکومت ورته د زی زیږي په حق له معلومات هم ورکړي وو، خو رپورټ وایي پاکستان ورسره د تګ راتګ معلومات نه وو شریک کړی. اخبار زیاتوي د ډرون حمله د لارې واشنگټن اسلام آباد ته سخت پیغام ورکړی. امریکا او افغان چارواکي د ملا اختر منصور د وژنې پخلی کوي، خو پاکستان لا تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. څو شېبې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي تر اوسه د ملا اختر منصور د وژنې پخلی نه شي کولی. پاکستان تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکا سفیر ته خپل تشویش څرګند کړی وو.
همداشان د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې په حق له افغان طالبانو هم څه نه دي ویلي. هغوی په رسمي توګه نه د دې خبر پخلی او نه یې هم ردونه کړې ده. راپورونو تر مخه ویل کېږي د وسلوالې ډلې مشران د نوي مشر یا ځایناستې د ټاکلو تیاریانې کوي. رسنۍ وایي د طالبانو د رهبري شورا لخوا جاري شوي یو اعلامیه کې د دغې ډلې یوه مهم غړي په طالبانو غږ کړی دی چې دغو خبرونو ته دې پاملرنه نه کوي. هغوی ویلي دښمنان نشي توانېدلی دوی ته ماته ورکړي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي د طالبانو شورا په بېلابېلو پټ ځایونو کې غونډې کوي، او ګمان کېږي چې په راتلونکي څو ورځو کې به د طالبانو نوی مشر اعلان وشي.
د پاکستان د سمندري ځواکونو یو ټریبیونل 15 سمندري پوځیانو ته په اډه د حمله منصوبه جوړولو او جنگي پوځي کشتۍ تختولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. په دې کسانو تور وو چې کال 2016 د ستمبر په شپږمه نیټه دوی کراچۍ کې د سمندري پوست په اډه حمله کړې وه، او حساس ځایونو باندې یې د قبضې اراده لرله. امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی منصوبه ناکامه کړې وه. مطبوعات وایي دې کسانو د داعش سره تړون لرلو.
د پاکستان په سوات سنگوټه سیمه کې تیره شپه وسلوالو لخوا د پولیس په ګزمه ګاډي ډزې شوې دي، چې له کبله یو تن پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل دي. بلې خوا په کوکاري سیمه کې هم د وسلوالو په حمله کې پرون د امن د کمیټې مشر محمد جان وژل شوی دی.
د یونان چارواکو نن د سحر په خړه کې د ادومنی کې د کډوالو د غیر رسمي کیمپ نه د خلکو وستلو کار شروع کړی دی. د یونان چارواکو لږ تر لږه 400 پولیس کیمپ ته لیږلي دي. په دې کیمپ کې تقریبا 8400 کسان موجود وو. چارواکي وایي دا کډوال به په زور نه وستل کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې د دوشنبې په ورځ د سوریې په جبله سیمې یو روغتون د شوي بمي چاودنې سخته غندنه کړې ده، په کوم کې چې تر څلوېښتو تنانو هم ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. دغې پیښې روغتون ته هم ډېر زیان اړولی، او له همدې کبله ناروغان یې بل روغتون ته انتقال شوي دي. د شوي حملې پړه هم د تل په شان د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوری دن کتا سو د وایس اف امریکا ٹیو ریڈیو پرونه تر واشنگتن ڈی سی نا وکی ڈیو ریڈیو د خبرونو سره سره د تاریخ او نور ادبی موضوعات باندې هم پروگرامونه کوي. د بیروس دغه خبرونه چې پنن ورس کوي د اصل نسب د پښتنو په دې باندې خبرې اترې کوي. د خپل ځان له یو ځانګړي ځای لري. بیروس په خیر راغلی.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
بیروس بیا خو تاسو د تاریخ خبره کوي، په خاص توګه د پښتنو تاریخ هم په دې پروگرام کې د سړونکو سره پر اغیز ذکر کوي. خو د جمع پورز چې پاکستان کې د خالی سحر وو، منزه شهید او زید خټک د اسلام آباد نه یو ملمزان سره راوستو په ټلیفون باندې، او لایبرری اف کانګرس دلته واشنگتن کې ده، کیپیټل هند ته لګ مخ کلار شي او الته کې ده. دوی د پښتنو لپاره یو برخه جوړه کړې ده دلته لایبرری اف کانګرس کې. دلته په پاکستان او افغانستان کې خپل کسان لیکل دي، او هغه د پښتنو د سیمې کدا هغه میوزیک وی، کدا هغه کتابونه وی، کداغی د تاریخی آثار وی، هغه راجم کولو دنده ورته ورکړی دا. او هغه وای چې په اسلام آباد کې ناستو، هغه راغلی پروگرام کې پوره بحث کړو چې د پښتنو کم سیز ورته ملاویږي، هغه راغونډي په پیسو اغستل وی، که تحفه اخلي، که سوکولاسي ورکړي، نو دا راجم کوي دلته کې لایبرری اف کانګرس کې. دا ذخیره به راجم کوي، او د پښتنو کم تاریخ چې دی هغه دلته اوس امریکا لایبرری اف کانګرس راجم کوي. نو ما چې دا معلومات شریکم.
ډیره مننه. او دا ما خبرونه اوریدلې وه د دغه دواړو، د منزا او د زید خټک، او ما ته خبرم ډیر خوند راکړو. خبرم دغه چې پښتانه بیدار شي، پښتانه کله خپل قصه په خپل شروع کی د دنیا توجه بوته راځي. یو بیر پښتنو داسې سیمه ده چې د اوس نه نه پیړیو پیړیو د مونږ چې لګیا یو، د پښتنو په دې سیمه باندې ډیر تاریخ پروت دی، ډیر تهذیبونه په دې باندې تیر شوي دي. ډیره مننه کوم د دې معلوماتو د شریکولو. ګران اوریدونکو، په خبرونه کې درته زما رخوانه ډیر په مینه ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. او زمونږ نننۍ چې کومه خبرونه ده، تیر خبرونه کې زمونږ سره زمونږ دوه میلمانه، زمونږ خواږه مشران چې حبیب الله رفیع صاحب کوم واده ته تللی وو، نه شو کولی چې په خبرونه کې برخه والی. او دغه شانتې برخ صاحب چې کوم، نو د هغې ټلیفون هم بند راته و. بیا مې واورېدل چې طبیعت یې ښه نه و، خو نن د خوشبختۍ نه دواړه زمونږ سره ملګري شوي دي. په تیره خبرونه کې خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب یوازې وو، نن به انشاءالله چې موږ درې واړه سره یو شریک یو. د کابل نه په ډیره مینه ستړي مشي او خیرالی به ما خپل ګران مشر او دانشور حبیب الله رفیع صاحب ته. تاسو ته په خیر راغلی ویم حبیب الله رفیع صاحب.
سلامت وي، خیر اوسئ.
او دغه شانتي د سعدالله جان برق صاحب زمونږ یو بل پښتون مشر دانشور، هغه هم را سره ملګری شوی دی. برق صاحب تاسو هم په خیر راغلی ویم. خدای مراوله، خدای مراوله. او برق صاحب ما اوریدلی نن ډاکټر رفیع الله خان صاحب مصروفیت لري، نو هغه به را سره نن نوي. خو په هر حال موږ به په خپله موضوع باندې خبرې اترې وکړو. او برق صاحب دا مې اوریدلی چې تاسو سوات ته تللي وای، خوشحاله وم. خو بیا مې د ګنې داسې واورېدلي چې ګنې ستاسو طبیعت ټیک نه و.
او تر دې روزي پورې مزه یو څو کتابونه مکمل کړم. لکه چې دلته ډېر راغی دا، خو بس هغه څه وجه وجه له ستورو کې منکار کو بس بیا نو بس یو څه مونږ غوښتې بیماری اته شو نو بس واپس راغلم. ها
اوس خو اوس ښه کنه.
او ټیک دی، او ټیک دی. بس مونږ غوښتې مده نیو
زپس. خدایم خلره، خدایم خلره. نو تیر خبرونه کې چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب کوم منګه موضوع په مخ کې بوتل، نو د محمود غزنوی نه پس دوري او په دورو کې بیا موږ د خاندان غلامان ذکر کوو، چې بیا پکې دغه یو لوی دوره ده د خاندان غلامان چې هغه په د هند باندې او په دغه سیمه باندې تر بلبن او د بلبن نه روستوم وای چې نور هم خلق وو. خو په دغه باندې زمونږ خبرې اترې اوشوي، تاسو دواړه پکې نه وای. نو غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب ته هم چې د خاندان غلامان چې دا کوم ذکر دی، دا په نسل کې څوک دي، ترکیان دي، دا چرته څه د بل ځای دي، دا د پښتانه خو ویل چې نه دي، نه پوهېږم چې دغه به هم. او بیا د دې سره یعنی بیا د تغلق او د لودیان او د مغول خو بیا وروستۍ دي، غوریان او دغه شانتې غلزیان، او سوریانو ذکر دی نو او مغول دی دا ټول دی خو د دغه د هندو شاهی نه پس د بیا د محمود غزنوی د محمود غزنوی دوره چې کومه ده دا مونږ په خاندانی دغه کې شمارل شو او کنه ځکه چې د نه پس خو هم د دغه محمود غزنوی چې کوم غدي یعنی خاندان دی کورنۍ ده دی هم په سن شکل کې پرنګ کې پاتې دي او کنه بیا د دغه تاریخ چرته زی او ګول عرفي صاحب ته ویم چې په دې خبرو کې بیا برسې تاسو خبره کول غوښتنه تاسو ته راځم
د لوخ دا په نامه د ګویری جو درنو او ریتون کو تا او تاسو ته ورخېب ته خپل سلامونه وړاندې کوم نیکی وړاندې کوم او دا چې تیر او نه زه غیر حاضر وم او مشکل را ته په خو د غو بخنه غواړم
خبرنه
د تاسو د صحبت نه محروم شوم
منګه او ریدون کی محروم او
مهرباني ده نو د غزنویانو په کورنۍ مغیدی و چې هغه تګین دي کورنۍ مشر او هغه په غزنی کې سلطنت جوړ کړ د دینه مخکال تر لوی خان او چاغه پښتون دي دغه وروسته د غزنویانو حکومت د لوټګین په وسیله جوړ شو شو بوکتګین د لوټګین غلام او نسبیا ځاسته شو چې غلام بچګان یا غلامان دا خبره سیده سبوکتگین د لوکتگین غلام او هغه پاچا شو د لوکتگین نورسته او بل اخره د سبوکتگین نورسته د دزوی سلطان محمود غزنوی چې غلام زاده او هغه پاچا شو د دمور پښتنه او پلاری مغول او هغه نه پدې اساس دای دوهرګو او د دوه خواو سره ارتباط و دي چې کله به چې د لکرکشي کوله هندستان ته چې دلته کرکشي کوله زیاته برخه فوجیانی پښتانو هغه بور سره تلله او د فتوحات کول او هغه پښتانه چې هلته ور سره و هغه په نره جنگیدل یو شاعر وایي چې ترکو نامردو هسي و دنګل له نام و ننګه یو زه پښتون وم چې ولاړ وم د سلطان تر څنګه بیا بالاخره په دج د سومنات وختم لزله سلطان سره په دج د سومنات وختم دا د سومنات د فتح په وخت کې دا شعر ویل شوی دی نه په دې اساس دا د پښتنو او د مغولو ګډ حکومت و همداراز وروسته غوریان چې هلته ولاړل شهابالدین غوري او غیاث الدین غوري او د نور مشران چې ولاړل د دوی سره دا غلامان هم هغه هم دلته حکومت ورسره درلود کله به چې د دوی هغه ختمه شوله مشران به نه و پکې بیا به هغوی حکومت کوو په شریکه نو په دې اساس دا یوه سلسله وه را روانه وه چې بیا وروسته د مغولو لړۍ پې ورګډه شوه د لودیانو سوریان راغلل مغول راغلل همایون راغی بابر هلته ولاړ همایون راغی دا خوشحال بابا وایي سره ورغلل دوه غونه یو مغول دی بل پښتون دا هغه د هند حکومتونه د پښتنو د مغولو ترمن په جنګ جګړه کې بولي چې کله مغول کامیابیږي او کله پښتانه کامیابیږي په دې ترتیب هلته د دوی حکومت روان دی لیکن ښه کار دا دی چې د دواړو خواوو هم پښتنو او هم مغولو هلته ډېر لوی لوی عظیم مدنیتونه جوړ کړي دي آثارې پاتې دي خصوصا په هند کې په ډیلي کې لودی ګاردن یو لوی ځای دی چې هلته د لودیانو هغه زاړه آثار اوس هم پاتې دي او خوندي دي او د هند حکومتونو هم ساتلي دي قطب مینار د قطب الدین ایبک هغه هم اوس په مغو ښه حالت کې پاتې دی خوندي پاتې دی نو دوی هلته ډېر آثار جوړ کړي دي او مدني ګامونه یې ایښي دي چې اوس هم خلک ورځي د هغو ننداره کوي او په دې ترتیب د مغولو د پښتنو او د غلامانو ګډ حکومت هلته روان و او د هند په بېلابېلو برخو کې دوی حکومتونه کوله په عین حال کې د پښتو ادب لپاره هم دلته غږ پورته و ناصر لودی حمید لودی پښتو شعرونه مخترع پاتې دي ورسته له هغو د بهلول نو شیرونه را پاتې دي او د نورو شاعرانو شیرونه هلته یې ویلي دي او را پاتې دي. یعنی د پښتو شعر بنیادونه د همدې وخت نه پاخه شوي دي چې هم په هندوستان کې پښتنو شعرونه ویلي دي او هم په خپله په غور او په افغانستان کې.
کله لږ دلته په دې تفصیل ذکر کوو خو د لودین ذکر کوو کو لودی لودین خو یو پورا ماته خو یادې کی د دې پکتیا او ک د کوم غو یو گورنر وو داغه د نوم سره ماته را یادې کی یا پکتا او یا خوست په دې سیمه باندې د لودیانو د قبيله وسوم شته نه
لودیان هم د غور نه راولل شي.
ها
دوی وایي چې د شاه حسین غوري د اولادین د لودیان
جاوید لودین جاوید لودین د تر یادېږي او ښه
او لودی ځکه ورته وایي چې په ماشومتوب کې د پلار ورته وایي چې لوی دی لوی دی بلاخره د دې لوی دی نه لودی جوړ شوی دی. نو په دې ترتیب دا هم د غوري کورنۍ یوه برخه ده لودیان او سوریان او غوریان د ټول د غور په مدنیت کې د شاه حسین غوري چاغه د بیت نیکه زوم هغه په واده و د بیت نیکه لور بی بی ماتو او د غونه دا اولادونه پیدا شوي دي او دا بلاخره بیا تیری د هندوستان ته هلته حکومتونه تیری دي.
اوس دې ته به هم راځو چې د غلامانو د خاندان بیا اقتدار بیا د لاسوزی په دې کې 2300 کال نور یو وخت چې پکړه کیږي سره خو برخ سه به تاسو خوای چې په دې تاریخ کې ډیره دلچسپي نه لري. خو بیا هم یو خبر زم چې د تاسو وای چې په کتابونو مې کار شروع کړی دی نو په دې برخه کې را سره دغه هم شریک کړي چې په اوس مو په کومو کتابونو کار شروع کړی دی او دې تاریخ ته به هم وخت ورکوي چې تاسو فلل نه ټچ کړئ.
تاریخ عام طور بنیادی پر لکھ دو چیزوں میں باندھ لکھ دو کہا ہے بابل کتوی بھی کہ مصر تخت بھی کسوی کسوی یا اگر نہ پس سو خلق لکھ دی چیزوں میں رشتے بھی نہ پاڑے باندھ لیں یا تاریخ مرتب کو ہو جو مثلا سوڑے میں چکم ادا ندا بدیرا زیادہ مشکل آیا دا تاریخ 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 دے دے عام طور اور مکمل نور نور علوم ذریعہ باندھے مطلب یا مقصد خبر ہے تاریخ لقمان یا دا څه نور نه غړي
وخت سره بدلیږي او د وخت سره او
کل نو اخرات یا دمه زیات کل چې
سمبالو نه شو لږ چې دوی یو ویل یو خار جوړو نو دوی یو کرم کونته یا ارزو کونته یو خار یا کرم په لږ کو نو په هغه کې بدل ساتل هغه ته دی اړیدو 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 ته چې کوم ډول دا د سمري دا بلیږي د ټکو او وی غلام خپل دا غلام اړیدو دا نو اړیدو خار اوس هم په تاریخ کې بیا دی نو خار شو او اوس مشهور هم دی چې نو څنګه په کې شو دی دا اړیدو خار د غلامانو خارو نو دا غلامان بیا په هغه کې مزه ته ځل نو هغه بیا دا چې لږه چې اره د وی مو سکار راځي په کار دی نو دا بیا ځان سره په جنګونو پکې دی بوتلل جنګونو کې د بوتلل نه دوی ځان سره د لختر په تور بوتلل نو دا یو قسم لا د دښت وخت نه د تنخادار یا د معاوضه د پاره د لختر ابتدا او شوا یعنی تنخادار لختري د دې وړاندې خو دغه وړاندې خو په کار خلک ملي مال غدي مد دغه معاوضه او چې تاسو سره ولې کوم وخت وګورئ نو خدای دې یو منظم تم چې باندې دغه اړین د خار د غلامانو نه دا شی راځي نو د منظم لختر یا د منظم فوج د اړین په بنیاد باندې نه دا د رښتیا بیا اوس دي شو دا څه دا څه دا نه چې په ترکیه راغله تراوه نه زیات استعمال د وژنې یا اردو شو نو اردو نن تبا تنخادار لختری ته وایي تنخادار فوج یا کوم دې نه دا اردو ویل شي او دا هم مخیال ته نو اوس هم دا چې دا څه ډیر آزاد نه وي زمونږ ته غلامان نه وایي او آزاد نه وي ځکه چې د دې دنیا د دې چې تاسو به سره اوري او کوي وو
آرډر
باندې دا 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 تاسو څنګه ونه کوم لا اوس کوم څه ونه تړلې غلامان دي تقریبا دا دا دنیا تیار وکی نو دا د غلامانو دا سلسله چې د هندستان نه شروع شو نو دا اول څه بوکو یو اخر له بوک دې نو په کوم دین بوک دې چې په دین التمش غلامو خدمه لګات با اعتماد او چې ما لا سما ته یو راته دې څه غلطي جما او برال
ابي بولا رفي سي ابي بولا رفي سي بای بیا ټیک ښه
بله نو د دغه دغه چې دا څه وکړ نو بیا په څیر هغه ته کومه ته پته وي ځان ته تاریخ لري کېږي چې کوم خاندان دا وو کوم خاندان حکومت ته کوم پورو ته کوم پورو خو په دې کې زمون د پاره خاص د دې څه خبره او زمون بلکې د افسوس خبره ده دا چې د سلطان محمود غزنوي له واخلا تر اخیری د درفازه پر پورې د دې ټول سلطنت په پښتنو باندې کې لیدلې ده دغه دا خلک د دې نجو دا مملکو او غلامانو یا خو نجو موږ خلک وو دا د ټول ترک وو یا به کرد وو یا به سوی یا به سوی کنه نجو نو خو پښتون چې کوم دی دته دا یو نکته وړه کړی وه د بادره دغه د بادر بادر تکړه تکړه روز دی ول د دې نه په هر جن کې د وړاندې 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 حکومت وو هغه وو بادر کا نامې په پکې دوی کولې صرف د شابسي او د خلک ځان ته متوجي کړي چې په کوم کې کوم دی نه زایو د بادر قوم دی کته په تاریخ باندې نظر کړی نو بادر چې وو بادر بادر تر هغه پورې هندستان باندې یا په ابراهيم لودي باندې املا نو اتر شي تر کومه پورې چې دلته کې د زمون په دې سیمه کې خپل رشتہ او خپل تعلق پښتنو سره جوړ نه کو چې دلته رشتہ او تعلق جوړ کو پښتنو سره شول په نیمه ګل کې وو هغه د دې تعلق یو سمور سره وو یو د دې سره وو د نو کو نه نو دا نو د دې سره شول نو بیا لاړل نو هغه دا خبره چې انده اونې نه لاس کې کټ کو په تبر کې واځي له بیا هم هغه جنگل ته باندې وواله کنه نو په ثاني ځان پر واده چې نو ول ته جواب ابراهيم نو دی هغه سلطنت کې څنګه وو په ثاني په پښتنو کې تر اوجنګول هغه زمانه کې خدای څه نه کنه کې موږ پښتانه یو موږ خدای زمونږ کې دې دې بادشاہ ملازمان یو موږ دې بادشاہ ملازمان نو بهرحال په دې ټولو جنګونو کې ما دا خبره کوله چې دا په دې ډېره بجراره چې موږ خدای له خانګانونو اوښتو شي خو د ټولو حکمرانۍ چې کومه وه نو دا هم د دې پښتنو په سر باندې آباد وه دوی به هر یو له تخته نه ویشتو تخت دوی ولا ساتلو که تاسو وګورئ چې مغول ډېر سخت دښمنان وو نو په هغې کې زیاتر حدو باندې پښتانه وو او ښکاري
برخصب تاسو د ستاسو د خبره باندې نور خبر کو خو زه یو وختي مسره ټلیفون ول راغلو د کونړ نه محمد جعفر کونړی سیب خو هغه وو خدای غټ ټلیفون قطع شو یو ټلیفون اخلو دینه پس بیا وړه شند ما کو د دمی سره په دې موضوع باندې بیا مخکې خبره کو چې تاسو وای مټي پښتانه دي حکمرانی د بل د پدی باندې خبره کو د بنند ور سره هم تړو عبد الله شاه د باجوړ نه عبد الله شاه سیب په خیر
السلام علیکم
و علیکم سلام
ز دا برق سیب زموریدی مدن پیج زیر با جوړی ما
خیر راغله ستړي مشه
پښتنه دا چې پنجابیانو سره پښتنو سره بد کړی دي چې سیار ته نوم باندې ټټی کنه نو د دې جواب دار
زنه بس اف سی ار خو به خپدی بم خبره وکړو په خپل وخت باندې سمه ده پښتانه که په خپل تاریخ په خپل ځان پوه شو نو ایس په بیا د پوسونو ځای پکې نه خو زه دې ته خبرو ته براشو که خیر را سره اوسې کې ګران اوریدونکو یو وړ شم د ماخلو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
دن کو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یو موږ نن د پښتنو په اصل نسل باندې خپل دا خبرونه په مخ کې بوزو زموږ سره زمونږ درنه خواږه پښتانه دانشوران پوهان تاریخ لیکونکي تاریخ ویونکي حبیب الله رفیع صاحب دی او سعد الله جان برق صاحب دی نن زمونږ یو بل خوږ میلمه ځوان دانشور او یو تاریخ استاد د آرکیالوجي کې پی ایچ ډی ډاکټر رفیع الله خان صاحب نه دی ملګری شوی هغه هم نن څه خپل مصروفیت لري تابل شي یو ټلیفون خو نه دی راغلی ښه دغه خو په خپل ځای ده زه به وغواړم چې اوس حبیب الله رفیع صاحب برق صاحب خبره خو ما به نیمګړي کټ کړي به مې وبخی خو دوی چې کومه خبره وکړه زه غواړم دا لږ د خپلو اوریدونکو ته تاسو نور هم په وضاحت سره ووایئ پښتانه په دې سیمه کې چې ټول د شمیر ته خبره کیږدو د سرشمیرنې ته خبره کیږدو یوه غیر جانبداره یو بې پلوه سرشمیرنه وشي پښتانه په دې ټوله سیمه کې چې دا د هندوستان د پولی نواله تر د منځنی اسیا که هغه ازبکستان دی ازبک دی که هغه تاجکستان دی تاجک دی که هغه ترکمنستان دی ترکمن دی که ایرانیان دی او ایون زه به دا یم که پنجاب دی ځکه چې پنجاب چې لکه پنجابی هم نیم کې سرایکې بیل کې پنجابی بیل کې دا پښتانه د دې ټولو قومونو نه لوی قوم دی خو د دې څنګه چې برق صاحب وویل او دا په خپله دغه سره وایو زه په دغه سره دا خبره کوم په یو دعوه سره کوم ځکه چې موږ ګورو د دې نورو قومونو حساب کتاب ته پښتانه ډېر دي خو خبره دغه ده چې په افغانستان کې هم نه دي د سرشمیرنه چې دا نشته داسې یو قوي دقیق هغه سړی ووایي په پا پاکستان کې هم سرشمیرنه باندې نیوکې دي او خلک ګڼي چې دی کې سیاسي طور غلطي شوې ده خو بهرحال تاسو تر زر اعظم که پښتانه دومره یعنی تکړه دي بادران دي ولې دوی همیشه بچا خان خو پسې خپل خبره کړی چې تاسو پښتانه خپل خپې په خپل راکاږئ مشر خپل نه منئ اخو داغه خبره ده تاسو د تاریخ پر رڼا کې دي ته څنګه ګورئ دغه هم پکې یو وجه ده چې پښتون خپل مشر خپل پښتون مشر نشي زغملی که نه ناپوه دي
د مانه پښتنه ده کدي
تاسو نه پښتنه برسه ته بیا راشم
تاسو پوهیږئ چې پښتانه په دې سیمه کې خوځند او متحرک قوم او په ملک نیونه کې ډیر بهادر او میړنی وو، لیکن د ملک په ساتنه کې څه مشکلات درلود، لیکن بیا هم وخت په وخت ډېر ښه رهبران او مشران موندلي چې هغه ډېر با تدبیره وو. هغو ډېر لوی لوی کارونه کوي، مثلا شیرشاه سوري د دې منطقې یو ډېر زړور، یو ډېر هوښیار، یو ډېر مدبر پاچا وو چې دا په هند کې د مدنیت بنیادونه ایښي دي. دا لومړی سړی وو چې په هند کې د ساتۍ رسم د منځه یووړ. هندوانو به ښځې د خپل میړه سره یو ځای سوځولې، لیکن ده دا رسم بند کړ او په دې قدغن ولګاوه. ده د پوستې د خطونو د لیکونو لپاره نظام جوړ کړی وو چې خطونه ولاړ شي او پوسته یوړل شي. دغه قافله روټ چې ده جوړ کړی وو دا د خلکو د اسانتیا لپاره وو. همدارس کې ژوند په ډیرو چارو کې د بدلونونه راوستي وو، د دې خدمتونه کړي وو، کارونه یې کړي وو. د په دې اساس موږ ډیر هوښیار پاچاهان هم درلود او زړور پاچاهان هم، لیکن په زړورتوب کې ټول مخکې وو. اما هوښیاري کې به کله کله څه مشکلات پیښ ول، کله کله به په خپل منځ کې سره ولوېدل. دغه مشکلات وو، دا غوریانو، سوریانو، خلجیانو، لودیان، دا چې په هند کې پاچاهي درلوده مدبر پاچاهان پکې وو. قطب الدین ایبک د ایبکو هغه بنیاد د افغانستان شمال په سمنګان کې دی، د سمنګان د ولایت مرکز ایبک نومیږي او دا دې ځای ته منسوب وو. دا د قطب مینار د لوی تعمیر جوړ کړی چې تاسو وګورئ څومره لوی عظیم شغل لري، عظمت لري، او تر اوسه پورې د یو لوی مدنیت نمایندګي کوي. همداراز په دې ډله کې یوه میرمنه، یوه ښځه هم واکمنه وه، رضیه سلطان، چې هغو هم په هند کې حکومت کړی دی، همدې غوریانو سره تړلې یوه ښځه وه. نو په دې اساس د ناپوهۍ سوال پکې دومره نشته. منتها په جنګونو بوخت ساتل شوي دښمن نه دي پرېږي چې دوی کار وکړي. نو په دې اساس د دوی کارونه هم شته، په هند کې د مغولو کارونه هم شته. مغول هم یوازې راغلي وو، هغو هم لښکر نه درلودې، د هند خلکو نه لښکرې جوړې کړې وې. همداراز پښتنو هم همدا کار کړی وو، لیکن د حکومت په چارو کې دوی چې کومه وادی وس شوی دی، دوی کار کړی دی، خدمت یې کړی دی، یو اسلامي فرهنګ یې په هند کې پلی کړی دی، په هند کې د اسلام بنیادونه ایښي دي. دا درسته ده چې هندیان یا هندوان دوی ته بد وایي، په هر چا چې څوک ورشي ورته بد وایي، هغوی دا کماران هم ورته وایي، غله هم ورته وایي، لیکن دوی په خپل وخت کې کارونه هم کړي دي چې هغه د پښتنو په برخه کې، د پښتنو د وعدت په برخه کې. بیا هم شیرشاه سوري زه یادوم چې هغه ډېر پراخه فکر یې درلود. هغو ته به چې چا وایي چې زه پښتون یم او چې د دې نه وروسته به یې ویل چې په قوم څوک بیا به د نور ضرورت نشته، چې پښتون دې ووي بس دا کافي ده. لیکن متاسفانه په ځینو وختونو کې بیا دا خیلونه او زیلونه پکې رامنځته شوي، پښتانه ویشل شوي، بیا وروسته د غلجي او دراني موضوعات راغلي. دا مسایل او مشکلات شته، لیکن بیا هم موږ ګورو چې په هغو وخت کې داسې منظم تعلیم نه وو، پاچایان په منظم ډول نه روزل کېدل، که روزل ورکول کېده هم دومره محدوده وه. په هر صورت دوی په خپل وخت کې د نړۍ تر ټولو پاچایانو نه د خپلو خلکو سره او د هغو مفتوحه سیمو سره دوی انصاف کاوه. موږ تاسې ګورو چې امپراتورۍ ډېرې خونړۍ وې، خونخوارې وې، چېرته به چې ولاړل د خلکو ثروتونو، د خلکو مالونه به یې لوټل، وړل به یې. د لاند انګریز ته چې موږ تاسې وګورو، انګریز څومره ځان مهذب ښیي، لیکن څومره جنایات چې انګریز په دې سیمو کې کړي دي دوی نه وړاندې هیچا نه وو کړي. په دې اساس پښتنو چې په دې سیمه حکومت کړی، د اسلام او عدالت مسایلو ته هم متوجه وو.
که برق صاحب زه دغه خبره تاسو ته هم کېږدم چې خ عبد الله دې د خوست نوګه د ټلیفون بم پکې واخلو ځکه چې اکثر اوس مونږ نه پکې ما هغه چې اوریدونکو هغه ګیلې کوي مونږ پکې ټلیفون کول غواړو خو تاسو ته هم زمونږ د خواست ده چې په دغه موضوع سره په هغه وخت کې د کوم دور کې روان یو دغه دور سره سمې پښتنې وکي او کوي بیا د نن دور خو چې کل نن دور تر ورسیږو بیا کولای شي. عبد الله صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتانه می دا وا چې د پښتنو په تاریخ د برسېب یا استاد رفیع صاحب نو په کور دا دو چې د کوبل د پیښور تاریخ دلول دا کور گاډ وکی چې گاډ یې ولکی دا کور خو بیا مشکل دا لکه چې دای په نظر کې د رفیع صاحب د برسېب په بازي خبر بیا پار دا بیا چې د سره متوافق وي نو هغه وی دا دا کور چې په گاډه وکی ځکه چې دا خو یو تاریخ ده نو دا خو یو کوم ده پښتون خو یو کوم ده سم ده دا چې په گاډه وکی اوس نن خو ډاکټر صاحب نشته ډاکټر صاحب یا دې کندهار خبره کوي یا دې هرات خبره کوي خدا خو لري نه دا د وتروشي دا منطقه ده وکی نو دا کې بل دا پښتنه وا چې ډاکټر په زړه خپل منطقه ته وخم خدا دې کې قدم په قدم چې دی په ترسي واسار خو خورای دلته نشته خو مو سره پښتنه ډېر دي خو نور تاسو وخت نه لرم
بس جواب ته هم تاسو منتظر شئ. وعلیکم السلام. جواب ته منتظر شئ غیب درته خپل اوای او په تاریخ کې د پوهانو همیشتن دغه طریقه پاتې شوې ده چې په اختلاف هم لري او اتفاق هم لري تاریخ وی داسې خو بهر لغیب درته خپل وخت جواب وی. یو اسلم دی اسلم صاحب د خیبر جنسینه. اسلم صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دور ټول ول منل سلمونه نیکی هله پرځنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه ستړي مشه په خیر راغلی.
پروګرام کوم ډیر وخت نه وره ډیر خپ پروګرام شروع کړل خو په موضوع کې زنه مو پښتنه ځون چې کله اسلام راغلو پیغمبر اسلام مکه مدینه لاړو بیا د افغانستان نه له اسلام چا په وخت کې راغلو او ته مخ
ها هغه ستاسو ټلیفون خو جوړه قطه شو ټلیفون قطه شو او بهرال تاسو زما وخت درځي دغه ټلیفون قطع شو دغه شانتي به هغه ته جواب وي حبیب الله رفیع تر اعظم دغه ته خو دغه د خوست عبد الله صاحب ول چې غنی شریک تاریخ لیکل پکار دی برسه پدې باندې خبر وکړه خو زه یو خبره پکې زده کول غواړم د هندستان دی بادشاهي دسه خونه ده پښتانه د خپل منځ د خپل خاور نه بي غوره کړی بي پروا کړی خونه ځکه د پښتنو خپل یو سوچا یو خپل ځان ته یو حکمرانی یو بادشاهی یو سیستم نخ کاری کنا زه غلطم برسه برسه ته وایم بیا تاسو راځم رفی صاحب تاسو بیا راځم
دا کوم دی چې دا اوس دې نن کې دا کوم خبره وشوه نو په دې کې ډېر خبرې دا څه راغلي چې هغه جواب وایي اتفاق او ٹکڑی ٹکڑی کی
منافقتونه
نو په هغه کې د ټولو نه اهمه او مضبوطه خبره دا ده چې یو علاقه یو قوم یو ملک یو سیمه دا به یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. کچېرې یو قوم ته نه یو شو خو بیا به چا ته راځي نفاقونه پیدا گئی پالیسی عمدہ نہ پالیسی عمدہ پر
سازشی نه دی
پیداوار
پختنو پر خاور خو کارخانه شته نه
حکومت یا رجیم یو خدا نه غواړي چې یو ځای دي شي بل د دا نه غواړي چې دوی دې د غمونو نه ځار شي همېشه دې وګوري به بندې وي مار به وي نو د به نورو خبرو ته خیال نه وي چېدې په خیر ته مور کړې هغه شو نو بیا خو به داسې چېڅوک ماسیم او دافلانې سړی دافلانې سړی خو چې غم لکړه د روټۍ وي نو بس صرف همدې روټۍ غم به کوي یا خو بلې ته سپوږمن روټۍ اختیار یو نور به مو ته روټۍ اختیار وي
سمندر دغه اهمیت چې د دې خاورې سمره دی جغرافیایي استراتیژیک اهمیت کچره دا د په خپل لاس کې وي وس دا به د هغه د سرو زرو مرغۍ چې وته وي هغه به وا دغه اهمیت د دې په خلاف بدبختی شوی دا برخه په دې باندې به خبرې اترې کوو په دې کې خو زم چې ز حبیب الله رفیع ته هم لګ ورشمه واغه د خوست نه چې عبد الله صاحب کوم پوښتنه کړې و چې ګندې شریک تاریخ لیکل پکار دی تاسو غنی چې د تاریخ شریک نه لیکل کیږي د براو دلر او یو دی سره سره به چې کوم اسلام خبر نه هغه خبرونه جوړي هغه مسکړي و هغه نه دا اوریدلې چې کله موږ په خپل خبرونه کې دا ویلو چې او افغانستان ته د عربو د ترکیانو په د جنگونو سره اسلام راغلی دی دا بیا روستو د دې افغانستان نه بیا هند ته به د تبلیغ په شکل کې او د صوفیانو په شکل کې به شوی تلی به د هغې به هم په تاریخي خو بیا به وخت راسره کېږي نو زه کم وي نو حبیب الله رفیع صاحب په دغه ته هم ځوابونه ووایه
څه موضوع کې
دغه یو پوښتنه دا وه چې ګندې تاسو د برق سه په بازي خبرو باندې د تاریخي اولو سره اختلاف راځي یا یو نظر دی یا بل نظر دی نو ما خو هغه ته ډول چې د تاریخ لیکونکو د تاریخ ویونکو دغه وی اختلاف په مختلفو خو دی وی چې ګندې د خو یو پښتانه دی یو تاریخ په کار دی په دې باندې ورته خبره وکي چې ستونزه څه ده او بیا دغه بل تندا ویل چې بیا افغانستان د پښتنو ته د سیمې ته اسلام د چا په شکل کې راغی نو ما وی چې هغه مسکړه و هغه خبرونه نو اوریدلی چې تاسو ویلی وو چې دا خو د عربو هم په افغانستان جنگ راغلی دی د ترکیانو هم راغلی دی دا بیا وروستو د هغوی سره جنګونه شوي دي ښه
د اسلام ته افغانستان ته د اسلام لومړی راتګ د حضرت عثمان رضی الله عنه په دوره کې شوی دی په یو شپېته هجري قمري کال کې او د غوسره مقابلي شوی جنگونه شي او بل اخره اسلام منل شو او بل اخره دلته ملي حکومتونه جوړ شي دا چې دا ورور وو چې پښتانه خو یو قوم دی باید یو تاریخ لري واقعا یو قوم دی یو تاریخ لري دښمنان یې ډیر وو دائم دي دښمنانو لخوا ځپل شوي حتی کله کله خپل منځ کې سره چول شي مثلا ولغبي خوګیانی هغه کګیانی او یوسفزي سره واچول او یو په بل یو وجل همدا چې نور وختونو کې دا کارونه شوي دي او دا چې په تاریخ کې اختلاف راځي وړي وړي خبرې دي دنیا دي خبرې نه دي به واړه واړه اختلافونه واړه واړه
مخالف روایتونه پکشته نه په دې اساس برخ سیب چې سوایي از چې سوایم په بنیاد کې د پښتنو د ګډ تاریخ خبرې دي چې تاریخونو راخېستي یو یو اړخ راخېستی بل بل اړخ راخېستی نه په دې ترتیب د پښتنو تاریخ پښتانه واقعا چې یو قوم دی یو واحد تاریخ ولیکل کېږي لیکن دایم چون دوی نه لیدونکي وو د چا غلامي نه منله په دې اساس دوی دایم هر څوک چې راغلي موږ تاسو د هند تاریخ ګورو هند ته چا څوک راغلي هندي فتح کړی بېله جنګه لیکن پښتنو ته چې هر څوک راغلي هغو ورسره جنګېدلي او بالاخره د سر په بایه یې خپل هېواد ساتلی دی او خپله خاوره یې ساتلې په دې اوس وخت کې پښتنو ته یو نړیوال یو نړیوال هغه شوی دی چې پښتانه وځپل شي اراده ده ورته نو په دې اساس اوس هم پښتانه په ډېر بد حالت کې دي موږ تاسو ولیدل چې هر ورځ په آزادو قبایلو کې په افغانستان کې حتی په پېښور او په نورو شاوخوا سیمو کې د دښمنانو له لاسه د پردو له لاسه د هغو د ایجنټانو له لاسه په دې سیمو کې چاودنې کېږي انتحارونه کېږي انفجارونه کېږي او د پښتنو د سره ویشلو د پښتنو د وهلو دا د دې لپاره چې پښتانه هېچا ته نه دي تسلیم شوي چنګیز چې راغلی یم دوی ورسره جنګېدلي انګریز چې راغلی دی هم جنګېدلي روس چې راغلی و هم جنګېدلي د امریکې دپاره هم نه تسلیمېږي نو په دې اساس پښتانه د ټولو استعماری قوتونو د سترګو اغزای دی د ټولو سامراجي طاقتونو دښمن دی نو په دې اساس په پښتنو ډېرې بدې ورځې راغلي لیکن دوی په دې ټولو کې مقاومت کړی خپل همت یې نه دی بایللی خپل ځان یې ساتلی خپل هغې یې ساتلی خپل هغه هویت یې ساتلی په دې ترتیب د پښتنو سیمه یوه ډېره حساسه سیمه وه او ډېر درانه درانه جنګونه او یرغلونه پرې شوي دي او لا تر اوسه روان دي او د دې لپاره د پښتنو وحدت همت او یووالی پکار دی.
څنګه چې تاسو په دې باندې به خبرې اترې کوو د پښتنو په اړه باندې دا یو خبر ډیر په دې پوهانو خلکو کې کیږي پښتانه په خپل تاریخ پسې بس ډیر افسوس کوي چې ډیر ښه تاریخ و نن تاریخ هم ډیر ښه دی خو د نن پښتون به را بیدارول غواړي د نن پښتون به پویه کول غواړي او څنګه چې برق صاحب وویل تاسو وویل په قبیلو قبیلو کې تقسیم یوه قبیله په بل وهل باچا خان ذکر کوم چې باچا خان د پښتنو په دې مشرانو کې واحد د سړی دی چې هغه د قومیتونو نه پښتانه لري کړل تاسو تاسو احمدزی او خټک او یوسفزی او اچکزی او یعنی بل په دې کې تقسیم او په افغانستان کې به وي چې ولې تاسو په پښتون کې او په ازبک کې او په تاجک کې او په دې کې د هغه دغلته وسره بیا ملي سوچ و دغه فکر به هم پښتون ته ورچول غواړي او بیا دغه چې پښتون د خپل خاوره چې دی په دې پوه شي چې د خاوره تقسیم پرته ده د قوم چې کوم دی ملت تقسیم پروت دی اله به دته بیداری راځي پر روانه کې به په دغه څو خاندانونو هم خبرې وکړو خو د پښتون تاریخ د خاندانونو سره نه دی د پښتون تاریخ د خپل قوم سره دی او څنګه چې برق صاحب وویل تاریخ یو شی دی او نسل بل شی دی موږ به په دغه باندې هم په وضاحت سره خیر په راتلونکي کې خبرې کوو برق صاحب ښه وخت درته غواړم خوږه شپه درته غواړم روغ صحت درته غواړم او حبیبالله رفی صاحب که تاسو هم زما غږ راځي نو ښه شپه او ښه ژوند او ښه صحت درته غواړم په راروانه نننۍ ورځ به که خیر بیا سره یو ځای کیږو ډېره مننه مو کوم او برق صاحب ته هم وایم نن زموږ سره زموږ بل خوږ میلمه اغه نو خو بهر را روانه خبرونه کې به ان شاء الله را سره وي ګران اوردونکو زه او زما همکارانه سره د نجات غواړم شپه مو په خیر.